علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیسا جمالیم اوریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو. د خبرونو سرټکی جماعت اسلامی ګوند د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ووټرانو نوي شمیرې جاری کړې دي او سپینه ماڼۍ وایي دوی افغان طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د خبرونو تفصیل جماعت اسلامی ګوند ویلي که حکومت اضافي ټیکسونو ختمولو د پټرولو بیو کمول لړکی د دوی غوښتنې اونه منلې نو خپل احتجاج به اوغسوي. پرون په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د ګرانې خلاف احتجاجي مظاهرې ته د جماعت اسلامی د امیر سراج الحق وینا وه چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتول او بجلی ګرانول د نگران حکومت کار نه دی او باید دغه نرخونه زر تر زره راکم کړي. حکومت د جماعت اسلامی د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اګست په 13مه ویلي وو چې د بجلی د نرخونو کمولو په اړه به د نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف سره مشاورت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پروان کال کې د بجلی پټرولو ګیس او ډیزلو په قیمتونو کې سو سو وارې اضافه وشوه. د سواد تحصیل قبلو ګلونو شاکلي اوسیدونکو د خپلو کورونو ړنګولو پر ضد مظاهره کړې ده. دا مظاهره چان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي وایي دوی له کلونو راهیسې په دغه ځمکه اوسیږي او قانوني اسناد یې هم لري خو د دې باوجود یې حکومت کورونه ړنګوي او پر ځای یې ټاونشپ یا ښارګوټي جوړوي. نن د مظاهرې پر مهال یو احتجاج کوونکی نصرو بیبي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې سیمه کې له شپېتو کلونو راهیسې اوسیږي خو اوس حکومت کورونا ڑنگوی
دا مساله دا منګ دار اوتی یو چې دا دیوال چې راځي زمون کورونا برانې منګ دا خدای تعالی غریبانا نه منګ دا څو زره وخت زمون لا بدن کورونا برانې زمون دا جال برانې بل برانې حکومت پس مخانا مالدار را باندې منګ دا خدای تعالی غریبانا نه منګ کم طرف تر راځي.
مظاهرچیان تور لګوي چې دوی ځمکې نه دي خرڅې کړي بلکې د ټاونشپ مالکانو په جالي طریقه ځان پسې لیکلي دي. بلخوا د ټاونشپ مالکان دا تورونه ردبي او حکومتي چارواکي هم وایي چې یاد کړي د ټاونشپ په ځمکه په ناقانونه توګه جوړ شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د ووټرانو نوې شمیرې جاری کړې دي. د انتخاباتي کمیشن لخوا نن په ایکس پاڼه د جاري شوو شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په 2013 کال کې د ووټرانو شمیر څه باندې 10,955,550 سره وو چې په روان کال کې دغه شمیرې نږدې 2,00,00,000 ته رسیدلې دي. د انتخاباتي کمیشن د شمیرو له مخې روان کال په خیبر پښتونخوا کې د ووټرانو شمیر نږدې 2,00,00,000 او بلوچستان کې څه باندې 2,50,40,000 ته رسیدلې دي. دارا سند کې سږ کال د رای چونکو شمیر څه باندې 2,06,00,000 او 50,000 او پنجاب کې بیا څه باندې 2,03,00,000 ته رسیدلې دي. د خیبر پښتونخوا خزینه پولیس چارواکي سونیا شمروز خان ته د کال بهترینې پولیسي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو لوړپوړي چارواکیو د بټګرام ډی پی او سونیا شمروز خان ته دا جایزه په ښه کارکردګۍ او په ښځو د تشدد مخنیوي له کبله ورکړل شوې ده. نوموړي ته دا جایزه د سپتمبر په 18مه د نیوزیلینډ په اوکلینډ ښار کې د خزینه پولیسو نړیوالې ادارې لخوا ورکړل شو. سونیا چرچترال ډی پی او هم پاتې شوې ده. د جبري ودونو د مخنیوي لپاره شکایتي څانګه هم جوړه کړې. او سپینا ماڼۍ وایي دوی افغان طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي او د دې کار هیڅ برنامه هم نه لري. سپینې ماڼۍ ویلي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره واټن ډیریږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومتوالۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له جینکو او ښځو سره د چړند په اړه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د مشال ریډیو ازادۍ څنګ پوښتنې په ځواب نه کړه خو وروستیو کې رسنیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د دوی د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور جماعت اسلامي ګوند ویلي که حکومت د پټرولو نرخونه کم او اضافي ټکس ختم نکړي نو احتجاج به وغځوي.
مہنگائی وہ مکھ دسے وچ سنس گزارا بے کو لگڑ دے بخطا خدا اس چکم ریٹس روان دی لک پدیو میش کی دوزل پیٹرول گران شو ندا جی دا میڈل کلاس او لوور کلاس دا ہر چھا دسترس نہ باہر دی.
په خیبر پختونخوا کې د دویم شفت لپاره د سرکاري سکولونو استادان وای چې حکومت ورته د 13 نه هم یاشت راهیسی تنخواګانی نه دی ورکړي.
13 کال اکتوبر د میاشتې نه ټیچرز ته سیلری نه ده ملا شوې. بل طرف ته د ګرانۍ شرحه ډېره سیوا شوې ده. ټیچر نشي کولای چې په دې کې خپل ژوند تیر کړي.
او په کورما کې د تیندو اوسیدونکو د سیمې په یو سړک د کار ځنډېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده.
پرون یو ګوډ وخت نه هغه کې کم زیات نه کسان پرجل شوی نو مو حکومت ته درخواست روډ زر تر زر غم مو کې کاغم ونه کوم بیا مجبور شو زه دې باندې مضبوط احتجاج کوم.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور ورسو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف تا جماعت اسلامی ګوند گرانے خلاف د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دڑکا ور کړی دا. تیر ماسختن په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د جماعت اسلامی د پلویان احتجاجی پر لته په وینا کې د ګوند امیر سراج الحق ویل چې کنه ګران وفاقي حکومت د بجلی په بیلونو کې اضافي ټیکسونه ختم نکړل او د پټرولیم مصنوعات بې ټیټی نکړي نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د سپتمبر په 15مه د پټرولو د یو لیټر بیا 6 روپۍ لوړ کړه. د پاکستان د خزانې وزارت په دغه اړه په یو بیان کې ویلي وو چې په نړیوال بازار کې د تیلو نرخونه زیات شوي او ځکه نو حکومت مجبور دی چې بیې لوړې کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
جماعت اسلامی په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي، پیټرولیم مصنوعاتو د نرخونو زیاتولو او د نورو شیانو د ګرانولو په ضد احتجاج پیل کړی دی.
غریبانان چې کم دی لګیا دي، خودکشي کوي، بیلونه نشي جمع کولی، څوک ځان اوبو ته غورځوي، څوک ځان د بلډګو نه راغورځوي.
تیر ماسخوتن دغه احتجاجي پرلته په وینا کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې هغوی دي د بجلی، تیلو او نورو خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه لوړ کړي. سراج الحق له حکومت وغوښتل چې نرخونه دي واپس راکم کړي، ګنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. زه د بجلی په نرخ کې ټیکسونه ردوم، زه د پیټرول او ډیزل په نرخ کې اضافه ردوم او نگران وزیر اعظم ته وایم چې دا اضافه دی واپس واخلي. کدی دا واپس نه اخلي نو په روانه مرحله کې دی د اسلام آباد په لور زموږ لانګ مارچ ته تیاری ونیسي. د وفاقي حکومت چارواکو د جماعت اسلامي د دې احتجاج د غوښتنو پر ردی عمل کې سند دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د اگست په 13مه نیټه ویلي وو چې د بجلی د بیلونو په مسله به پاکستان ته د قرض ورکوونکي نړیوالې ادارې IMF سره مشاورت کوي او د IMF د مشاورت نه بغیر حکومت ولسته د بجلی نرخ نشي راکمولی. د گورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ په ضد د احتجاج جی پرلت پر محل د یاد غوند زینو پلویانو مشال ریډیو ته وویل چې گرانی دومره زیاته شوې ده چې ژوند تیرول ورته ګران شوې دي.
زمونږ جو قصرمان دي مهنګي چې کوم دي دا خو به تا هزار حد نه زیاته را مخکیم چونګه سوزره د مهنګي خلاف د خلک روتي دي، خو مهنګي به مخکې د سیو چې سره سره گزاره به کول لګړ ره وخته. خدا اوس چې کوم ریټس روان دي لکه په دیو میاش کې 2000 پټرول ګران شو، 26 روپے فی لیټر ګران دي او 15 روپے دا جی د میډل کلاس او لوور کلاس د هر چا د سترس نه بهر دي جی. ایون د خلکو کارونو ستاب دي، د خلکو دکاندارانو ودرې دي او خاص کر غریب خلک چې کوم دي نو ډیر زیات پریشان دي. ولې چې اغي بچول اغه بیسک نیډ چې کوم دي وړو وړو دان نشه غسته
زمانم وسال احمد د نن د وکالا درې کال مخکې بیا هم ضرورتونه پوره کېدل اوس خو گزاران ګران دی اوس د بجلی بل نشي جمع کولای اوس ته کور لا اوړه نشي راړی ته د بچو د سکول فیسونه نشي برابرولی
د جماعت اسلامی د پلان سره سم به نن ماخام بیا د یاد ګوند پلویان د گورنر هاوس مخې ته راټولېږي او د یاد ګوند مشران به نن خپل را روانه تګلاره اعلانوي د جماعت اسلامی د دې احتجاج نه وړاندې په پاکستان کې د سوداګرو د ایتیادیو او ځینو نورو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا هم د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو او ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي وو او په پېښور هایکورټ کې هم د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو په ضد درې جلا جلا خواستونه داخل کړې شوې دي خو تر دې دمه پرې عدالت څه حتمي فیصله نه ده اورولې غلام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته د سوات تحصیل کابل د ګلونو شاکلی اوسیدونکو نن د دوی پر ځمکه د یو خارګوټي یا ټاون شپ جوړولو د حکومتي منصوبې پر ضد احتجاج کړی دی دوی وایي ل خپل پلرنۍ ځمکې په زوره بې دخل کیږي په احتجاج کې د دې کلي میرمن او ماشومان هم ګډون کړی و حکومتي چارواکي وایي چې ګلونو شاکلی د ټاون شپ پر ځمکه جوړ شوی اوسیدونکو ته د ځمکې خالي کولو نوټسونه هم لیږلي وو نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې
جی بالکل دی وقت دا سوات تحصیل کابل گلونو شاہ کلی خوا کے ہم دے تچے دے یو طرف تا سوات ٹاؤن شپ تے بل خوا چھ دینو دا سیدو شریف ایئرپورٹ تے دے دے پ لسگونو خلق چھ دے اگر وتلی دی اگے چھ دینو احتجاج کی اگے وے چھ د دوی زمکے چھ پ دے کی دو د لسگونو کالو د تیرو دیر شو سلویخت کالو پ دے کی وس چھ دینو حکومت ٹاؤن شپ پ نوم بانی د دوی زمکے علی دے کی چھ دینو سسل کور ندی پ دے کی زنان دی پ دے کی ماشومان دی پ دے کی جمعہ تے مدرسہ دا یو بشر زنان ما سره موجود دا غی سره پختہ رکھو سلام علیکم
حکومت منګ خدای تعالی غریبان منګ کم طرف تر راځه زمنګ باړ باړ بچی زمنګ خوین ضرورت دي دا ټول فل خلک زمنګ باړې خلک دي زره نه راغله خدا فل دې زړه راغون چې بیو حکومت په منګ پس راغل سر چې دا لارې ټول دا غم دا غم دی بل دې غل بلان دی بل منګ پکم طرف لاړ شو منګ دا رحم در زمنګ سره بو زمنګ تر دې سر زړه وخت ته منګ پاګه سر بول شو پاګه
دا به وای چې دلته کې ټاون شپ والا او بیا حکومتي ادارې د دوی زمکه دوی له اخلي دوی ته دوه طرف لارې بندې کړې دي بل زنانم د دوی سره موجود دا د ماشومان هم دی پلاسو کې چې دین وغه پوسټر راغستی دي هغه بینر راغستی دي هغه وای چې موږ ته انصاف راکړي دې زنانه نه پښتنه کو ولې راوته په دې سرو غرمو باندې احتجاج کوي
موږ ډیر غمجن یو په دې وجه باندې بهر تر راوته یو موږ د خپل مشرانو عدالتونو نه د حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ سره دې دا ظلم اونې کړی شي او موږ د خپل غریبۍ په دې کورونو کې دې پاتې کړی شي زمونږ د دیش سلويخ کارو نه مخکې موږ دې سره غلو په دې ټاون کې یو کم کوروم نو آباد موږ په دې کې آباد شو دا غي نه رسته دا کوو ټاون
څومره ماجومان زنانه دلته عبادت یو ساسو ناری نه سکارونه کوي
زمونږ ناری نه ټول مسوک دیاړي کوي سوک مسافر دي سوک سدي سوک دي خپل کاروبار د نشته د شاخ بس د خپل غریبي باندې د ځمکې ځل لا او په دغه دیاړي مزدوري باندې ځمکې ځل واغسي او اوس حکومت په قبضه اچي چې د زمونږ ځمکې دي نو مونږ د دینه د مطالبه کوو چې زمونږ سره د ظلم نه کړی شي او مونږ رحم وکړي چې موږ په خپل غریبي په کوټو کې دي مونږ پاتې دي
دغه زنانو خپل خبرې وکړي خو د سره ناری نه هم موجود دي د ناری نه ولاسو کې چې د سرکاري دستاویزات نیولې دي د کې چې په دې پرشتا په دې کې چې د حکومت ريجستري شته یو مشر دې دنه پښتنه کوي چې څه مسله ده ولې چې دین بیا هم چې دین د ټاون شپ والا یا سرکار راځي د دې مزه پر ځای کاکا لول پر سره خپل په جنگلو کا
جی زمان عبد الرحمن دې په ټیلر باندې مشهور يم
نو عمر بي ساس
په ګول 1952 زما پیدائش ته او دا زما کې چې کوم دې هم په 1985 کې اغستې دي او په 1986 کې په کورونا باندې کړي
اوس مسله ساده
تا اوس غټو غټو مسله مونږ ته دا چې دا حکومت دا ټاون والا چې دې دا چې کیسونه شروع کړي پای کې کوم دې دا هغه سره دا قانون لګولې دي چې دوی پیسې اغستې نو جته د شي پیسې والے نو ته داغه مالک نه نو هغه خود به خود به داغه باغ کې پیسې لګي لہذا موږ چې دا بالکل بوګس کاتی دي دا پراډ دې دوکي دي موږ نظم کې هغه سي دي اصل پتونی او شتمونه موږ سره دي زما کې موږ خرچ کړي نه دي پیسې زمو شران نه دي هغه سي کنه دي په دې دې دغه ګوتې دا دي کوم دې په لی باټه کې ټیس کی دا بالکل جالي ګوتې دي جالي دس خطونه دي چې عدالت ته خای
وسو چې څومره خلک به دینه متاثر کیږي
تقریبا مونږه چې ګنده د کم چې متاثر کیږي د درې درې نیم سو خلک چې ګنده دا په خالص دي نه دا یو د څه کله زمونږه تقریبا 2000 کله چې په راپای کې جمعه ته ورشه د غل خدا درې نیم سو ګورنه خو شاد خاندان دا بالکل چې ګنده متاثر کیږي دینه مونږ ته ډېر غټ تقریبا
بلشه د پښتون کو استاد سنوم دی اسونه پکرمن یې تاسو به څه کوي کده زه خالص شي
زمان مونږ یې عبدالرحمن دی او زم د دې ګلون شپات کې دن کېما څه بدا کم کله چې پاپا پاسي کنه په دې پیسو باندې د دې غریبانو بل هیڅ ځای نه کیږي یو کمره ځای پم نه کیږي موږ مجوا خندا اپیل دې درخواست دی چې دا بوند دی دیوال دی اولی او دا په موږ سره شروع کړی دا کورونه بندي دورانه ای زمونږه درخواست چې دیوال دی کورونه شانه توشي دا یو سیټ دی او دا غریبانه خلک د پخپل ځای باندې پخپل کورونه کې لري دي بد بدلون ول
او رضون کې ته بزدا مې مو چې دلته نږدې کانجو ټاونشپ ته دا ټاونشپ منصوبه چې د نن څخه سمې کال وړاندې شروع شو او اوس په کورونه باندې قید دي تسلبي د غریبانو کورونه دي دغه ټاونشپ ول وینا دا دا چې د ځمکه حکومت باقاعده غستې دي او دې خلکو ته چې د پیسې ورکړې دي او د بنیداری هيشي منصوبه ده د دې ځکه کلی خلک دا وایي چې ټاونشپ د دې ځنه لري د ځمکه په دغه شامل نه ده دوی سره انتقالات شته او دوی سره چې د غیر ريجستري شته دا خلک وختنه کوي چې دوی ته د دوی ځمکو په دغه ځای پاتې کړی شي او حکومت ته دې نه به دخله کوي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسوس ته بل رپورت طرف ته د خبر پختونخوا د اغه سرکاري سکولونو استادان چې د مازیګر محل پکې ماشومان ته تعلیم ورکول کیږي وای چې حکومت لتیرو نه هم یاشتو رئیس تنخګانی نه ورکوي دوی زیاتوي چې د کورنۍ او ساتل ورته ګران شوی دی د دوی په خبره حکومت یې په وار وار خپل شکایتونه ورته رسولی دي خو غور پی نه کوي خو د تعلیم محکمې چارواکي وای چې په سکولونو کې د دریم شیفت بخنه غواړم د دویم شیفت د استادان لپاره 40 کروڑ روپے منصوري کړی دي او هم دا میاشت به تنخواګانی هم ورکړي نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د سیکنډ شیفت یا مازیګر کارکونکو استادان وایي چې تیرو نه میاشتو راسې تنخواګانې ورته نه دي میلو او خپل د کور ضرورت نشي پوره کولی ځکه قرضداري شوي دي او راتلو راتلو کرایانې هم وس نه لري د دویم شیفت استادانو اتحادیه یو غړي چې په ملکنډ کې کار کوي خالد خان وایي چې داسې داسې سیمو کې سکولونه هم دي چې ورته ډېر په ګرانه او ډېر وخت مزل دی خو د تنخواګانو نشوالي باوجود هم دوی هلته ځي او خپل کار کوي
سفر کوي لہذا هغه زګونو ته چې دا ټیچران زی دا جزان زیات تر موټر سایکل ځان لا پیدا کړی دي نو زمونږه چې کم مرګر راځي نو هغه ټول کم چې مونږ ته سیلری میلاويږي چې هغه 812 داسي پر ډے میلاويږي نو دوی چې سونه تیل لګي دا سیلری چې کم ده دا هغه تیل هم نه کیږي دا کم نه هم یاشت چې زمونږه دا قرضونه راغست دي په مونږه زمونږه هم خزه دي بچی دي زمونږ نه کور پیسې غواړي
یو بل سرکاري استاد ندیم خان وایي چې په کې کومه ګرانی ده نو چې په داسې حال کې چاته تنخواه او هغه هم د نه میاشتو نوی میلو نو ژوند تیرول ورته ډیر ګران شي
تیر کال اکتوبر د میاشتې نه ټیچرز ته سیلری نه ده میلاو شوی بل طرف ته کوم وګورو نو د ګرانی شرحه ډیره سیوا شوی ده د پېټرل ریټ وګورو دا غي سره د بجلی یونټس هم ډیر ګران شوی دي نو ټیچر نشي کولای چې په دې کې خپل ژوند تیر کړي بل طرف ته د معاش خرچې دي د کور د ماشومانو د پیسونو خرچې دي د هسپتال یا د دوایانو خرچې دي
الله وای چې هم دې تنخواګانو نه ملاوي دوله وجد وی استاذي پرې خو دې او سعودي عرب کې نو روزګار کوي ځکه د کور یو وزنې ګټه کون کې دي
دا سیدا چې زه خو اکچولی اوس په خپل چې دې نو سعودي عربیه تر غلې ما چون کې زه د کور واحد چې دې نو سرپرست ما او زم تنخواګانی و اتا ته میشت لټ کې دي نو باقي کې د کور هغه چې کوم سیستم وي هغه په خولان دي چې هغه نشته نو ما په خپل چې هغه جاب چې دی ډی ایس ایس نو هغه لیو کو اوس چې دی کرنټلی سعودي عرب کې یم.
ولې په دې اړه مو چې کله د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې افسر دلراج خان نه وپوښتل چې ولې دومره وخت پس دوی ته تنخواګانې ورکړل کیږي، نو دوی مشال لیډو ته وویل همدې میاشت کې به ورته تر درې میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او څه باندې 40 کروڑ روپۍ د خزانې محکمې نه ورله منظوري کړې هم دي. او بله دا چې یو خدا ریګولر یا مستقل نوکری نه دي، نو خزانې محکمې نه فنډونه راخکل لږ وخت اخلي او دوی ته دا ویل شوي چې تاسو ته به درې میاشتې پس تنخواګانې درکوو. دوی وایي دا وخت د صوبې په 15 ضلعو کې څه باندې 2200 دویم شفټ سکولونه دي چې پکې تر 6000 ماشومان سبق وایي او په زرګونو استادان کار کوي، او دغه ډول څه باندې 200 سکولونه په دې وجه تړل شوي چې هلته ماشومان ډېر کم وو. د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کال 2021 کې د صوبې په هغه سیمو کې دویم شفټ یا مازیګر کلاسونه پیل کړي وو چېرته چې په سکولونو کې د رش له وجې د ماشومانو ځای نه وو او یا کم ماشومان د مزدورو یا نورو وچو د سحر خپل زده کړې نشه کولې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لیډیو دا اوریدونکو ورسوس ته بل ریپورت طرف ته. د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی اوسیدونکو وایي چې یو شمیر سرکاري سکولونه غیر فعال دي. د دوی په خبره په زیاتره کې د استادانو د کمی تر څنګ د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي ستونزه هم ده. د دوی سیمې د پام وړ شمیر سکولونه په وسلوالو بریدونو د پاکستان پوس په عملیاتو کې په جسوي او یا هم مکمله توګه ړنګ شوي چې ډیری لا هم بیرته نه دي رغبل شوي. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان د تعلیم محکمې مشر امیر محمد مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیمې په سکولونو کې ډیوټۍ ته د نه حاضرېدونکو استادانو پر ضد به کاروایی کوي. نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اوسیدونکي ویایي چې د سیمې سرکاري سکولونو استادان خپله ډیوټي نه کوي چې په وجه یې په خپله سیمه کښې ماشومان د تعلیم حاصل کول نه بې برخې شوي دي. په دغې برعکس د شکتوی اوسیدونکی همایون توریالی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د شگا شکتوی نخیل کلی اوسیدونکی شکیل ننګیال ویایي چې د سیمې ورزاکای های سکول کښې یو استوج هم په ډیوټي بنې موجود نه وي.
شگا شکتوی د تعلیم په لحاظ سره د جنوبی وزیرستان په ټول نه پسمانده علاقه شمار کېږي. دا د میر د انخیل سکول ورزیکای چې کوم سکول دی دا هغه اول میډل و، دا هغه ګورنمنټ های سکول ورزیکای اپګریډ کړه تر میټرک پره. په هغه نه بعد دا هغه چې کوم خپل سټاف یې وو دا ته ورچک شو ملکون وي چې څلور افزیون یې په ولګول و، دا چې کوم خپل سټاف یې وو دا هغه ته یې وویل چې تاسو دیلې مار و درې مسای. دا د میر د ګورنمنټ های سکول ورزیکای نه بلکې پوست ځانګړی نوانسا کیس تر بوبړه پر چې څوره سکولینه دي ګورنمنټ سکولینه دي هغه کده جنکې دي کده وړ کې دي په دغه باندې خپل وستوزون خپل حاضری نه لګاوي. نو زه دغه اپیل کوم دغه سکول مهنت کوم د سکول چې کوم خپل سټاف دی هغه ته زر تر زره حاضری ولګوي مشته هغه خپل سټاف پچار دی.
مشال ریډیو چې په تحصیل شکتوی سیمه کښې غیر فعال سکولونو په باره کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع تعلیم محکمې مشر امیر محمد سره تماس ونیولی هغوی وویل
کوم سکولونه رپورټ شوي دي دې ته موږ آلریډي شو کار نوټیس ایشو کړی دي او دې باندې موږ زر نظر اندېښنه پرته روان موږ خپل ایس ډی او چې دي ما ویزیټ ته لږلی دي ما ورته چې فول یو سکول ویزیټ کړی او ما ته ټیک ټولې رپورټ راغی هر رپورټ به زر نه ورسېږي او چې کوم ټیچر ابسنټ وي د هغې خلاف به موږ سټرانګ ایکشن اخلو انشاءالله.
د تحصیل شکتوی سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزوی د یو بل رپورټ طرف ته پرند د ګل پورس په کرما کې د تیندو سیدونکو د سیمې په یو سړک د کار سندیدو خلاف احتجاجي مظاهره کړی ده. دوی ویل چې په 2020 کال کې د دې سړک د بیا رغونې چارې پیل شوي خو تر دې دمانه دی بشپړې شوې. دوی زیاته کړې چې له دې عمله په خپل لویه لاره په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی دړکه ورکړې چې که سړک یې سر جوړ نشو نو خپل احتجاج به پراخ کړي. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې د جوړولو چارې د پیسو د نشتوالي له وجې د ځنډ ښکار دي. نور تفصیل طارق اورگزی را کوي.
په کورما ضلع کې د تندو سیدونکو له سده تر وام پورې سړک د جوړېدو کار پر ځنډېدلو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د ګل پورس د خپل مطالبې په حق کې نارې او تقریرونه وکړل او سره د سده پر بای پاس روډ پر لټ په وهلو هغوی مرکزی لار د گاډو پر وړاندې سو ساته تړلې وه. په احتجاج کې شامل د تندو محمد جابر مشال لوډیو ته وایي که د سړک رغولو او جوړولو کار زرته زره سرته د رسولو غوښتنې ته مثبت ځواب نه ویل شو نو ځل بیا راوځي او احتجاج به کوي.
ړنګ کړی دی صرف کرچ پړول دی نور څه نشته. د ګاډو ټرانسپورټ ډېر سخت تکلیف دی. د دې په وجه باندې اکثر اکسیډنټ کېږي. ګوډي موډي پرونو یو ګوډی وخت هغه کې کسان کم زیات نه کسان پرژل شوي دي. نو موږ حکومت ته درخواست وکړو د روډ زر تر زره غم وکړي. که غم ونه کړو موږ بیا مجبور شو چې دې باندې مضبوط احتجاج کوو.
د تندو لار نه یوازې د منځنی کورمې ډېرې سیمې له یو بل سره نخلوي بلکې د دې ترڅنګ پر دغه لار او رگزو ضلع ته هم گاڑی زی ورزی. ځای اوسیدونکی رضوان الله شاکر مشال رډیو ته وایي دا سړک مخکې خو په 2009 کال کې چې کله د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول نو ټینکونه ور باندې تر ګرځېدلو پس د تلو قابل پاتې نه شو. شاکر زیاتوي که څه هم سړک تر کندو ډک وو خو ګزاره یې کېدله. ولې اوس د بیا جوړېدو په غرض تر ړنګېدلو پس دومره خراب شوی چې ګاډی ور باندې تګ راتګ نشي کولی.
د پریشان څه کله وشو نو پریشان کې ټینکونه لوړ روغلو ور باندې نو بیا د یو ګوډی روډ شول. د یو ګوډی روډ نه کم از کم د کوم گزاره ور باندې کېده. نو حکومت ټیکه ورک ټیکه دور ته ټیکه دور مکمل ړنګ کړل. کم از کم ټیکه دور ته دور نه وکړ چې دا دی ټوړ ړنګ کړل. نو لګ لګي چړنګواله او جوړواله خو دې ټیکه دور ټوړ ړنګ کړل. نو س کلی وطن ته ډیر زیات تکلیف دی. ډیلیوري کې سیو بیماریونی وی.
بلخوا په دغه اړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علي پر 13 سپتمبر مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې د فنډو سره کمې دي نو ځکه پر یاد سړک د جوړېدلو او پراخولو کار هم ودرېدلی دی. علي زیاتوي دا وخت سره درې دیرش لکه روپۍ دي. چورباندې یو معمولی پل هم نه جوړیږي نو داسې یوازې د تندو نه بلکې په منځنی کورما کې پر شپږو نورو ځایونو هم کار ودرېدلی دی. چارواکي دا هم وایي دوی غواړي چې په روان کال کې خپل کار سرته ورسوي خو دا هر څه تر هغې ممکن دی چې 50% پاتې فنډ ورته په وخت جاری شي.
فلحال خبره دا دو چې پیسې نشته. دا شپې روډي نه دي. دیتا میستا ته دیتا هم 33 لک روپۍ روغلي دي. نو 33 لک روپۍ زه چاته تقسیم کړم. دې یو پال مور ته چې په 33 لک روپۍ چې ټولې موټر اوپرې دي مونږ د نیرا روډي ولا نو وکړي. نو زه به دا وکړم چې تاسو به په پلبونه چار شری کوم. دا پر شری کوي سو ودا در تر زده نه کوم چې حکومت خبره دوکا پیچې روغلې په دې روډ به لگاو به چې ته لگاو بل ځای کو نه پشي.
په منځنی کورما کې لا سده تر وام پولیس سړک د جوړېدلو او پرخولو په پروژه د 2020 کال په اخیری وختونو کې تر افتتاح پس کار ور باندې شروع شوه چې لا هم سرتا نه در رسیدلې. حکومت 2 کیلومتره وګد او 6 فټ پلان سړک د جوړېدو لپاره 10 کروڑ روپے تخمینه لګولې چې په دوو کالو کې له هغه تر اوسه یوازې 40% فند جاری شوه دی. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ته خبرونې نیمایي ته را رسیدلې. د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. جمع جماعت اسلامی ګوند ویلي که حکومت اضافي ټکسونو ختمولو د پټرولو بیو کمال لړکی د دوی غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج به اوغستوي. پرن په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیاتول او بجلی ګرانول د نگران حکومت کار نه دی او باید دغه نرخونه زر تر زره راکم کړی شي. حکومت د جماعت اسلامي د احتجاج په اړه لاس نه دی ویلي. نن د سوات د تحصیل کابل ګلونو شاکلي اوسیدونکو د خپلو کورونو ړنګولو پر ضد مظاهره کړې ده. دا مظاهره چیان چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي وایي دوی له کلونو راهیسې په دغه ځمکه اوسیږي او قانوني اسناد یې هم لري، خو له دې باوجود یې حکومت کورونه ړنګوي او پر ځای یې ټاؤنشپ یا ښارګوټی جوړوي. بلخوا د ټاؤنشپ مالکان دا تورونه ردوي. حکومتي چارواکي هم وایي چې یاد کلی د ټاؤنشپ په ځمکه په ناقانونه توګه جوړ شوی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د ووټرانو نوې شمیرې جاری کړې دي. انتخاباتي کمیشن لخوا نن په ایکس باندې د جاري شویو شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په 2013 کال کې د ووټرانو شمیره څه باندې 10,95,550,000 وو چې په روان کال کې دا شمیرې نږدې 2,00,00,000 ته رسیدلې دي. او سپینا مړې وای دوی افغان طالبان پر رسمیت نه دي پیژندلي او د دې کار هیڅ برنامه هم نه لري. سپینې مړې ویلي طالبان د نړۍ د غوښتنو د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره واټن ډېریږي. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورې ورزو ته یو بل رپورټ طرف ته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو اته او یایما عمومی غونډه نن د امریکا په نیویارک ښار کې پیل شي چې اتر وظیفه جاري وي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په دې غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې دي. بلخوا د افغانستان د چارو وزیر نشن کیوای کړ طالبانو حکومت د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وي، نو اوس به د دوی یو استازی هم په دې غونډه کې ګډون درلوده او له نړۍ سره به د افغانستان د ډیپلوماټیکو، سیاسي او سوداګریزو اړیکو د جوړولو فرصت ترلاسه کړی وي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری په تازه بیان کې اوسر بیا په افغانستان کې د جنکو په تعلیم او د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه ډېر د اندېښنې وړ بللې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو اتیایمه غونډه نن دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خو ښاغلی معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون پکې راوستي وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلای وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یو حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیایم غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی و. سو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایمې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45مه غونډه کې هم چې 13 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیايي هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوانی مو بچو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
د مشال تران لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بچو
مشال لیډیو ریدونکو تاسوره ورسو یوبل رپورټ طرف ته د آذربایجان په لانجمنا ناګورنا کراباخ سیمه کې پوځي عملیات چې غوې د ترګرېسید بللې دي پیل کړې دي باکو ویلې دي د عملیات د اغو وسلوالو ډلو په وړاندې پیل شوی چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوی دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې روسیا په سیمه کې چې سوله ساتي ځواکونه یې میشتي دغه کړکېچ ته اندېښنه لري خو له دې سره سره به خپل ماموریت ته هم دوام ورکړي نور حال په دې رپورټ کې اورو
آذربایجان وای په جلا شوی ناګورنه قرهباغ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړی دي د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په دوه مین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو دوه مین چاودنو کې په لاس لرلو تورن کړي چې د پوځ څلور پرسونل او دوه ملکي وګړي د ناګورنه قرهباغ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پوله ساتو تر کنټرول لاندې ده آذربایجان نن په یو خبر کې اعلامیه کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسی خلک او ملکي تاسیسات نه پنخه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي په اعلامیه کې هم دارنګ ویل شوی چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې سوله ساتو ځواکونو قومندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوی دی د آذربایجان دفاع وزارت په یو جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د ردی ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړی چې جلا شوې سیمه ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د شپې له دوه بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهامین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرهباغ پر ترهګرۍ تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف په نښه کړی دي په ناګورنه قرهباغ کې ډیری خپلواک خبریال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په موسکو کې خبرلارنو ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سوله ساتي ځواکونه یې میشتې کړکېچ ته اندېښنه لري خو زیاته کړه چې ځواکونه به خپل ماموریت دوام ورکړي په سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو له آذربایجان غوښتي دي چې محاصره شوې سیمې ته چې د خوراکي توکو انرژۍ او درملو له کمښت سره مخامخ ده د بشري مرستو د لیږد بهیر اسانه کړي ارمنستان او آذربایجان د ناګورن قرهباغ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسې
پرند د پاکستان سپریم کورټ د ټولو ججانو جرګې د سپریم کورټ د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 مقدمه اوریدنه وکړه د قانون د پاکستان تیر پارلیمان منصور کړو خو د سپتمبر په 14 ریټایرډ شوی چیف جسټس عمر عطا بندیال دغې په خلاف د درو درخواستونو په یو اوریدنه کې امر کړی و چې عملی دي نشي د قانون د یوې معاملې د سوموټو نوټس اغستلو په لړ کې د چیف جسټس اختیارات کموي نوې چیف جسټس
قاضی فیض عیسی پخپله اولنۍ کاری ورځ د همدې مقدمې اورېدنه وکړه او د پاکستان سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغه خبره کړه. د پاکستان ګڼو سیاسي او د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو د فل کوډ جوړول او اورېدنه یې په ټي وي خپرول ستایلې دي. د دوی په خبره کدا کار پر راتلونکي کې هم شي، نو د پاکستان عام خلک به په آئینی مسئلو زیات معلومات ترلاسه او پوهه به ډېره شي. زموږ خبریال شانواز ترکزی د سپریم کورټ د پرونی اورېدنې پړه چې بل اورېدنې د اکتوبر تر درېمې نیټې پورې ځنډول شوې ده، موږ ته دا رپورټ را لېږلې ده.
په سپریم کورټ کې په اول وار د کومې قضیې اورېدنه په ژوندۍ بڼه په ټي وي چینل خپره شوې. دغه اورېدنه د پارلمان نه د منظور شوي یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر اکټ 2023 ده. دا قانون کې ویل شوی د عدالت مشر جج په شمول ورپسې دوه ججانو سره به دا اختیار وي چې دوی په کوم درخواست او یا مقدمه باندې سو موټو او یا د خپل اړه د ګام پورته کولو امر جاری کړي. تر دې وړاندې دغه اختیار یوازې د عدالت د مشر جج سره و. عدالت په دغه مقدمه اورېدنه د اکتوبر تر درېمې ځنډولې ده. په عدالت کې د وکیلانو لخوا یو وخت چې د ځینو تیرو شوو فیصلو نظیر یا مثال عدالت ته وړاندې شو، نو مشر جج قاضی فیض عیسی ورباندې بیا داسې تبصره وکړه: زه د آئین او د قانون تابع یم. زه به د خپل اخیستل شوي څوګند زد نظم آئین پرېږده، هغه خو نه لولو، فیصلې به واورو. په دې ملک کې ډېر وار مارشل لاګانې هم لګېدلې، نو زه د هغه فیصلو تابع نه یم. او دا واوره چې بل څوک به وي، خو زه نه یم. 50,000 قضیې جمع شوي دي، مارشل لا مانا فوزی واک، چې د آئین پرته په زور زبردستی تیر وختونه کې پوځي مشرانو لګولي او منتخب حکومتونه یې نسکور کړي. دغه شان مارشل لاګانو ته تر ټولو اول وار په 1958 کې د جسټس منیر په نوم د فیډرل کورټ یا سپریم کورټ مشر جج جواز ورکړ. تر هغې وروسته بیا ځینو نورو وختونو کې هم عدالتونو مارشل لاګانې جایزه ګرځولې دي. په ژوندۍ بڼه په ټي وي چینلو نشراتو ته وکیلان په کوم نظر ګوري؟ د پیښور هایکورټ وکیل علی گوهر دورانی مشاد ریډیو ته وویل:
تقریبا ټوله دنیا کې داغي ټول پروسیډنګز لایو ټیلی کاسټ کیږي. هر یو های کورټ غی خپل ویب سایټ باندې لایو سټریمینګ آپشن خو ده دے، او خلق لیټیګنټس ته اړو تک ضرورت نه ځکه لیټیګنټ وګوري چې زما وکیل سو وی یا سی نه دی ویلی، نه هغه سیس چې کوم دی نه لیګلی هم ټیک ته. او زما په خیال دا ډیر ښه سټیپ ته دے سره ٹرانسپیرنسی برازی.
دا ستمبر پول سما چې قاضی فیض عیسی د سپریم کورټ ته مشر جج په څوکۍ څوګت پورته کړ، نو امر یې کړو دی به د سوموټو په نوم د دغه اختیار په اولنۍ ورځ اورېدنه کوي، او دغه اورېدنه به د ده په مشرۍ کې د سپریم کورټ ټول 15 واړه ججان کوي. دغه قانون سږ کال په 3 اپریل پارلمان کې منظور شوی، خو وروسته د هغه وخت سپریم کورټ د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ 8 ججانو جرګه کې دغه قانون ضد درخواستونه واورېدل، چې وروسته یې دغه قانون غیر آئینی وګرځاو او فیصله وکړه: تاسې قانون جوړول د عدالت په اختیار کې لاسوهنه ده. د مشر جج قاضی فیض عیسی لخوا د ټولو ججانو په جرګه کې د پاکستان قام پرسته سیاستدانانو په پخواني ټویټر او اوسنی ایکس باندې د ستایلو لیکل هم کړي. وړي تر دغه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم په دغه ویبپاڼو دغه ګام ستایلې. عوامي نېشنلګون په خپل ایکسپاړه لیکل کړي، یو ځای کې لیکلي: قانون جوړول د پارلمان کار دی او ښاریانو ته انصاف ورکول د عدالت کار دی. په ټي وي چینلو د سپریم کورټ عملیات په ښودلو د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپو لیکلي: د سپریم کورټ عملیات نیغ په نیغه نشرول یو تاریخي ورځ او ښه ګام دی. دې سره به د انصاف په نظام کې روڼوالی راشي او د عدالتونو په عزت کې به اضافه وشي. د سپریم کورټ کاروایی په ټي وي چینل نشرولو د پاکستان غټو سیاسي ډلو لکه پاکستان مسلم لیگ، نون، پاکستان پیپل ګوند او پاکستان تحریک انصاف مرکزی دفترونو او یا مرکزی ډلې مشرانو خود سند لیکلي. البته د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر علي محمد خان په ایکس پاڼه لیکلي: د عمران خان قضیه هم را روان هفته کې کیږي، باید هغه هم لکه د نننی په شان په ټي وي چینلونو نشر شي. د پیښور کورټ یو بل وکیل علي عظیم افریدی وایي: د عدالت عملیاتو نشراتو سره ممکن ده نظام کې ډیر خواله راشي.
دینه به دام اندازه کیږي چې د کورټ سټاف په ټیم راځي کنه راځي، جج په ذاته خود په ټیم راځي کنه راځي، چیمبر کې څومره ټیم ناشي، څومره ټیم کورټ لور کوي، کیسونو اورېدو کیپاسيټي په کې شته نشته، لیګلی سوره پریپیرډ دی، وکیل سوره پریپیرډ دی، عوامو ته هم ضرورت نه چې عدالتونو کې رش جوړي، هغه ته لای پر سحکاری.
د عدالت نه د یاد مقدمه اورېدنه د پاکستان په سرکاري ټي وي چینل نشر شوه. په دغه نشراتو کې د سپریم کورټ خبريال متیو لاجان هم په خپل ایکس پانل لیکلي دي: دې سره به په ځوانانو کې د قانون او د آئین بیداری راشي، ټولنه کې به داسې بدلون راشي چې هغه به هیڅ یو اسټبلیشمنټ او یا واکداره طبقه نشي قابو کولی. د پاکستان د بشري حقونو کونسل لیکلی دی دوی تمه لري چې اوس به د صحافي ارشد شریف ته وژنې او ځینو نورو اوره کړل شوي مقدمې هم دغه شان واورېدل شي. شانواز ترکزی، مشعل ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
دا پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف تور لګولې دي چې د سلور ججانو د دوو جنرالانو په مرسته د وزیر اعظم له څوکۍ لری کړي وو. د خپل ګوند غړو ته د ویډیو لینک للارې په وینا کې نوموړي د پښتنه راپور تکړه چې آیا په هواد کې د دا ډول کسانو احتساب به هم کیږي او کنه. د پاکستان په سیاسي او معاشي صورتحال کې د سیاستدانانو، جنرالانو، ججانو د ونډې په اړه د تجزیه نگارانو څه نظرونه دي، په دې اړه د راشد خټک په تفصیل په رپورټ کې تفصیل اورو.
د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوی دی، تور لګولې دی چې دی د وزیر اعظم د چوکۍ نه څلور ججانو د دوو جنرالانو په مرسته لرې کړی وو. د دغه پړه په جسټس ثاقب نثار، جسټس اسد کوسا، جنرل قمر جاوید باجوا او جنرل فیض حمید واچوله. په 13 ستمبر د شپې د خپل ګوند د پنجاب او صدرانو سره په ویډیو رنګ خطاب کولو په مهال ده وویل:
کوئی بدلے کی تمنا نہیں ہے، قتل کا ملزم جو
زما د چنه د بدل اخستو خواهش نشته. مونږ د سیاست په قربانۍ ملک ته دیوالی کې دونه بچ کړو. په خوا دومره خراب حالت نه وو. جا چې ملک دې حالت تر سوال دي، خلک به هم یو ورځ خپل انجام ته رسیږي.
کبھی ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا.
د نواز شریف د خبرو په تړاو چې د ملک په سیاسي او معاشي لحاظ چا دې حالت ته ورسول، د پښتونخوا ملي پارټۍ جنرال سیکرټري عبدالرحیم دریتوال مشال رادیو ته وویل: نواز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې تاوانونه په ژوند کې بیا راګرځېدلی شي، خو د ځینو عضله امکان نه لري. د پاکستان په سیاسي او معاشي وضعیت کې د سیاستدانانو، جرنیلانو او ججانو د ونډې په اړه قانون پوه او د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کاسی ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل:
جرنیلانو د ججان د جوډیشری دا خو له وخت لاسونه سره ورکړی دي، او د فوجي اسټابلیشمنت هر ناروا ته چې دی جوډیشری چې دا کور ورکړی دي لیګل. او پاتاسو د سیاستدانانو خبره، نو سیاستدانان چې دي جنون چې کوم سیاستدانان تور ته ویلی سي مثال، نو هغه خو نه دي ورسره کړی، بد پدا کې برخه نه دي پاتې سي پدا زیاتو پدې کې. او کوم سیاستدانان چې د فوج په نرسري کې را لوي سوي دي، د هغه په ګملو کې را لوي سوي دي، هغه پدې کې برخه اخستې ده، نو هغه ته مو سیاستدانان ویلی نشو.
د نواز شریف ته خبرو په تړاو مشال لډو د یو شمېر ریټایر فوجي افسرانو سره رابطه وکړه، خو دوی په سیاسي مسایلو خبرو کولو ته تیار نشول. البته د نواز شریف لور مریم نواز شریف ته دغه رنگ تورنو په جواب کې سم د وړاندې د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید په خپل ایکس پانه لیکلی وو چې د نواز شریف ته حکومت ته ختمېدو په وخت د صرف یو میجر جنرال وو او د وزیر اعظم د لری کولو اختیار یې نه لرلو. دغه رنگ د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم وخت په وخت دغه تورنو رد کړی دي. د یادونه وړ ده چې نواز شریف په 2018 کال کې د خپلو شتمنیو پټولو په تور سپریم کورټ ته وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړو، او په 2013 کال کې د اولسي چوکۍ لپاره نه اهل وګرځولو، او بیا د احتساب حضرت لخوا پلس کله سزا هم محکوم شو. نواز شریف ته علاج په غرض د عدالت په اجازت په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی، او اوس اوسې اعلان کړی دی چې په 28 اکتوبر به ملک ته بیرته راځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د ترګری ضد ادارې نیکټا او د خبر پختونخوا د پولیسو استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیرو پخانی مشر احسان غنی وایي تحریک طالبان پاکستان څخه په چترال حمله کړې چې هغه سیمه په ستراتیژیک توګه خورا زیاته مهمه ده. ورسره د افغانستان او چین پولې لګیدلې دي او مرکزي اشیایي هیوادونو ته نږدې پرته ده. د سپتمبر په شپږمه د خبر پختونخوا په هغه غریزه سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ شوبله اوښتې ده. د مشال لیډیو خبریال طاهر خان د سپتمبر په څوارلسمه له نوموړي سره په پاکستان کې د رواني نامنې په اړه مرکه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
پاکستان کې یو وار بیا ترهګري زیاته شوې، حمله زیاته شوې او تازه حمله د سپتمبر په شپږمه د خیبر پختونخوا په چترال کې وشوه د طالبانو لخوا، او بیا په لسم سپتمبر هم د پاکستان فوج وویل چې ټي ټي پي یو بل حمله کړې وه. چترال بوله د ټي ټي پی هدف وی په دې باندې خبرې کوو. پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه اداره ده نیکټا، دا یې پخوانی مشر، خیبر پختونخوا کې د پولیسو پخوانی مشر او د انټیلیجنس ایجنسی انټیلیجنس بیرو د آی بی پخوانی مشر احسان غنی صاحب سره ډیره مننه چې تاسو مشال ته وخت راکړ. اولنې خبر خو هم دغه د چنن سبا ډیر زیات توده ده چې چترال کې ټي ټي پی حمله وکړه ستمبر په شپږمه، چې دا حمله تقریبا 2011 نه پس لکه 12 کاله پس دا حمله وشو. ولې به چترال دی انتخاب کړی؟
بوله دی خو غنی وجیب کې دی شي، یو وجدا کې دی شي چې هغه یو بل فرانت کولا وهلو دې طرف
یو بل محاذ
محاذ کولا وهلو. بل که تاسو ګورئ د چترال لوکیشن چې دی هغه ډیر زیات اهم دی. چین، روس، افغانستان دا ټول الته یو ځکیږي، دا بارډر واخان بیلټ کو ګورئ دا هر شي. بل الته کې اوس ته جمی وخت کېدو والے دی، نو دا هم کې دي چې یو ټیسټینګ اٹاک وو چې وګورو چې موږ کوم ځای پورې تلی شو. نو دا څلور پنځه وجوهات کې دي.
تاسو چې روس یاد کړو، چین هم یاد، تاسو څه خیال دی چې دا حمله شو پاکستان کې خو یو اندېښنې زیاتې شوې، تشویش زیات شو؟ دا هیوادونو ځکه مرکزی اسې په بارډر دی بدخشان سره، لکه دا هغه ته یو پیغام دی، هغه اندېښنې زیاتولی شي.
بالکل زیاتولی شي، بالکل. او یو قسم ته توجه خو دې طرف ته راغله کنه، لکه کله هغه په خشو زونو طرف ته ونیو یو توجه دام راغله چې دا خو دا شی خطرناک دی، دا ایریا خو ډیره دغه ده، او دا خو یو قسم ته یو کلاو میدان که هغوی کامیاب شوی دی. دا خو تیاری و پته وه، هغوی کامیاب نه شوله. خو که دا کامیاب شوی وی او دا نوی زمونږ فوج او نورې ادارې نوی تیار، او دوی راغلي وی د لاندې پورې او خاص کر په ګرم چشمه او دغې زګونو کې اسماعیلي کم چې دغه دي هغې ته نقصان رسولی وی، نو دا به یو ډېر
نړیوال دغه به و. احسان غنی صاحب، دلته داسې رپورټونه وو چې د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ یو مفاهمت دی چې څنګه پاکستان وی افغان طالب پاکستاني طالبان ترودی به د پورو نه لری کوي، داسې ځای ته به بوزي انتقال کوي به چې پاکستان سرحد ته رسائی نه وي. داغه په چترال کې که حمله وګورو نو هغه مفاهمت کو وو هغه ستاسو خیال چې زیان نه درته نقصان نه درسېدلی؟
خامخا خامخا، یعنی ځینې خدا وایي چې بالکل هغه ختم شو. هغه مفاهمت زما نه دی خیال چې ختم شو. دا به اوس منحصره په څه باندې ده؟ دا په دې باندې منحصره ده چې حکومت، افغان حکومت په دې باندې څه دا هغوی څه تجزیه څه دا هغوی څه جواب مواب اخلي که نه اخلي. دوی دلته پاکستان حکومت ته دا وایي چې ګوره هغه نه دی ختم، دا یو کار وشولو او دا به آینده نه کېږي. یو خدا ده چې کېدی شي هغوی دا وکړي، که هغوی دا ونه کړله نو ځای چې دا هغوی ورسره ساز وو. همیشه دا مونږ زمونږ حکومت دا ویلي دي چې دالته کې ناست دي، دالته کې ناست دي، هر څوک وایي دلته کې ناست دي، هغوی نه مني. دا دې وار زما دا خیال دی چې دسی ثبوتونه شته چې کم پکار دي چې هغوی ته مونږ پیش کړو. دا نه چې مونږ څه داسې اقدامات وایو چې هغه چې دا کم مفاهمت وو هغه ختم شي، نه، پکار دي چې مونږ په سړه سینه باندې سړه سینه.
او بل خبر ده چې تاسو پاتې شوی د پولیسو مشر او د ټولو شیانو خبره ترکرۍ زید ادارې مشر هم پاتې شوی، دغه ترکرۍ مسله پاکستان کې حل کېدی شي؟ ګورم همداسې وي.
ګوره مونږ او افغانستان خو 2500 کیلومتره خو زموږ سرحد دی، د یو بل نه هم بلیدی نه شو، نه دا کولی چې مونږ د کډه ویسو، نه دا کولی چې هغوی د کډه وکړي. ټیک ده، نو په کار ده. او بل دا ټول شیزونه د التن خو نه دي را روان، مونږ ته اول دا درې ګوتې چې مونږ ځان ته نیسو د دې قتل په کار دي. مونږ کوشش دایي چې د ټول چې زمونږ کم مسلې دي د هغې الزام مونږ ورکوو نورو له، بل زمونږ توقعات دایي چې دا نور خلک به زمونږ مسلې حل کوي. چې څنګه دا نوې حکومت راغللو په افغانستان کې مونږ بس لاړو ټولې مسلې بلوچستان هم ختم شو. ګوره د بل دا خو په مذهب کې هم ده چې په بل په چا باندې ما د خدای په چا باندې د هغه دغه نه همت نه زیات بوج نه اچي،
صلاحیت نه.
تاسو ولې په هغوی باندې دومره غټ بوج اچولو چې هغوی به له حکومت راغلی نه وي، حکومت به یې له سنبال کړی نه وي، ځان به یې له ټینګ کړی نه وي، او هغه به د ټولو خلاف کاروي شروع کړي؟
نو دلته څه لکه زمونږ د حکومتونو کمزوري ده، ادارو کمزوري ده چې دې مسله خپله نه شي حل کولی او نورو نه توقع لري.
زمونږ مونږ په نورو شیزونو پسې ورپسې یو، او چې کم د دې د دهشتګردۍ چې کمې بنیادی مسلې دي هغې نه مونږ توجه نه ورکوو.
بنیادی مسلې څه دي؟
بنیادی مسلې دا دي چې دا شروع کېږي چې یو قسم ته زمونږ په قوم کې، زمونږ په وطن کې یو خبرداشت زمونږ ختم شوی دی. دا څنګه مونږ کولی شو چې هغه واپس مونږ اغزه ته یو خاص مقام نه مونږ شروع شو او په شا باندې تللي وو که هغه د ضیاء الحق ورسوي او که د هغه بل ورسوي، چې مونږ واپس هغه بل سیکیورټي او اکانومي چې دی، یعنی د دې ډېر زیات نږدې تعلق دی، نو مونږ له پکار دادی چې مونږ هغې شیزونو ته توجه ورکړو، مونږ اوږده پالیسۍ جوړې کړو. دا نه چې اوس مونږ په افغانانو پسې را شروع شو او رانیسو، دا نه دی
پکار. دوه منټه پاتې شو. دا راته ووایه چې د ترهګرۍ دا مسله چې ده، د دې ټي ټي پي د فوکس په خیبر پختونخوا ولې دی یوازې؟ خو په تېر کې طالبان پاکستان دی.
ګوره دلته کې خلک یو شان دي، یو شان جامع چې یو شان جب وي، که یو سړی سند ته لاړ شي او هلته کې څه کوي، نو هغې له خو به هغه سندې ګوري که نه پښتون خو به په اول دغه کې. نو دلته کې دا هم بیا خلک هم دي، بیا زموږ بارډر هم یو څه دی، نو دا غټي وجه دا دي. شکر زادې زه به په یو سکنډ یا یو منټ کې چې دې وار زیات چانس دادی چې مونږ تیار یو، زمونږ فوج توجه نه
لکه مونږ د ټي ټي پي فوج او ادارې مخه نیولې شي،
مخه نیولې شي
اوس په خپله خود داسې نه
ښکاري. زه تاسو ته وایم که د پولیس تاسو وګورئ، نو ما فکر شي کوله فروری پورې د په دې کال کې د پولیس 116 کسان شهیدان شوي دي، د هغې نه پس د اوسه پورې تقریبا 30 کسان. نو هغه شیز رو رو او دا مه وایه چې دا نشي ختمېدی، یا بالکل ختمېدی شي چې په کومه ورځ مونږه دې ته توجه ورکړه او مونږ هر شیز په فوج باندې کوو. نه، دا هغوی یو خپل لیمیټډ رول دی، بیا هغوی شاته شي او بیا پولیټیکل خلک، سیاسي خلک رامخ کېږي. زموږ سیاسي خلک فلحال لا هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې کوم ځای کې هغوی رامخکې شي. تاسو
مخکې کېږي نه که څوک د پریزي نه چې مخکې راشي،
نه چې مخ ګوره چې یو فضا داسې جوړه شي چې دا اګی او د چرګ خبره ده. هغوی وایي مونږ خو پرېږدو، خو دوی نالي بوج، او دوی وایي چې مونږ خو اخلو بوج، خو دوی راله بوج نه راکوي. نو دا په دې باندې نمکلی.
اخیره پوښتنه، د تورخم پولی یو وار بیا بنده شوه، آیا پولی بندول کو علت او سبب هر څه وي؟ پولی بندول د مسلو حل دی؟
نه، فزیک نه په لاري، کاغه د سوچ لاري او کاغه د تجارت لاري. زمونږه او د افغانستان یو کلچر دی، یو سوسایټي ده، یو جبه ده، یو کلمه ده. نو ولې مونږه او یو ټریډ دی، ټول نه غټ شی زمونږه ټریډ دی، نو دې مونږ ته نقصان دی، هغوی ته یو غلط کار شوی دی. لاري مو بندوي، هغه مسلې ته وګوره او د هغه بنیاد ته لاړ شي او هغه کلیر کړي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.